بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 15مه د 1442 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 12مه او د 2018 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې قطر او عراق ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په هکله لیکل شوې ده. بیا د روژې په مبارکې میاشتې کې د احکامو د پروګرام تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام لرو، او په اخیر کې به بیا مطبوعاتو ته وړاندې شي. خو له دې مخکې به په افغانستان کې د خپلو وسلو د نابودۍ په هکله، د امریکا د هدف په هکله یو ګردمیز لرو. په دغه ګردمیز کې د افغانستان د سیاسي چارو دوه کارپیژان، یوسف امین ځزای او محمد ظریف ناصری، ګډون لري. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې.
حامد سیماب د خبرونو لنډی سره ستاسو په خدمت کې دی. په ایران کې د کرونا ضد واکسن لګول پیل شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د عراق ملت او حکومت ته تسلیت ووایه. او پروژې میاشت کې په جنگونو کې د افغانستان د زیاتو خلکو وینه توی شوې ده.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او حامد سیماب درته اوروي. د ایران د کورونا ضد د واکسین لګول پیل شوي دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د کو ایران برکت و نوم د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د لګولو دریم پړاو پیل شو. د کو ایران برکت په نوم د واکسین د انساني ازموینې دریم پړاو نن د اوپونی ناروغیو د متخصص یا دغه پروژې څارونکي میرمن ډاکټر مینو مهراز ته په پیچکاری کې دا سره پیل شو. د دغه پړاو په پیلیدا سره په ایران کې د کورونا پر ضد د کو ایران برکت واکسین د عمومي واکسینیشن لپاره زمینه برابرېږي. ډاکټر مینو مهراز د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین د لګولو په دستورو کې زموږ له خبریال سره په مرکې کې د دغه واکسین ایماني کېده او ترلاسه شوي مثبتو نتیجو ته په اشاره سره وویل، په کارخانه کې مناسبه بیخ بنایي رامنځته شوې ده او زر به په لوړ ظرفیت سره کو ایران برکت واکسینونه تولید شي. د کو ایران برکت د واکسین د چارو مدیر ډاکټر حامد حسینی ویل، د دغه واکسین دریم پړاو به د هیواد په شپږو ولایتونو کې ترسره شي او 20,000 کسانو ته به دغه واکسین ولګول شي. راپورونه وایي چې تر پرون پورې د ایران په تهران، کراج، مشهد، اصفهان، شیراز او بوشهر سیمو کې څه د پاسه 10,000 کسانو د کو ایران برکت د واکسین د انساني ازموینې په دریم پړاو کې د ګډون لپاره نمونه لیکلې دي.
ایران خارجه وزیر د عراق ملت او حکومت تسلیت ویلې. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عراق په بغداد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو په روغتون کې د چاودنې په مناسبت د عراق ملت او حکومت تسلیت ویلې. خغلی جواد ظریف په بغداد کې په کرونا وایروس د ککړو کسانو په روغتون کې د اکسیجن د سلینډر د چاودیدا د پیښې په باب ویلي، زه د عراق دوست او ورور ملت او حکومت او د وژل شویو کسانو کورنیو ته دغه ستر مصیبت په باب تسلیت وایم.
د عراق د چاودنې د وژل شوي او ژوبلو کسانو شمیر زیات شوی. زمون خبریال راپور کړی، د عراق د کورونا چارو وزارت د بغداد په ابن الخطیب روغتون کې د اکسیجن د سلینډر د چاودنې د وژل شوي کسانو د شمیر د زیاتېدا خبر ورکړ. د عراق د کورونا چارو وزارت زیاته کړه د بغداد په روغتون کې د اکسیجن غاز د سلندر د مرګونې پیښې د وژل شوو کسانو شمیر 23 او د ژوبلو کسانو شمیر هم 130 ته ورزیات شوی دی. د عراق ولسمشر برهم صالح په یوې خبر پاڼه کې له هغو کسانو څخه چې د خپلې سستۍ په خاطر د دغه پیښې د رامنځته کېدا سبب شوي دي د پلټنې او د تحقیق د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
په روژې میاشت کې په جنگونو کې د افغانستان د طالبانو په بریدونو کې 613 کسان مړه او 130 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي دغه 613 عام خلک په تیرو 10 ورځو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې مړه او 130 نور هم ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت اعلامیه وایي د طالبانو دغه حملو ته په موقع ځواب کې د دغه ډلې یو شمېر مهم قوماندانان او غړي هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په حمله کې د عامو خلکو د وژل کېدا او د ژوبلېدا په باب دغه شمېرنې په داسې حال کې خبرې شوې چې د کابل حکومت او د بشري حقوقو ارګانونو پر طالبانو غږ کړی په روژې میاشت کې دې اوربند وکړي، خو طالبانو مسؤلان وایي چې په روژې میاشت کې جنگ زیات ثواب لري.
افغانستان کې کورونا ناروغي بیخي زیاته شوې ده. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی، راپورونه په افغانستان کې د کورونا وایروس د نوې څپې د رامنځته کېدا او د خلکو د مړینې د زیاتېدا ښودنه کوي. د افغانستان د روغتیا چارواکو وویل په پلازمېنې کابل کې د کورونا وایروس نوې څپه په زیاتېدا ده او د درملنې مرکزونو ته د خلکو د نه ورتلو په وجه د دغه ناروغۍ له کابله د خلکو د وژل کېدا د شمېر د زیاتېدا احتمال بیخي زیات دی. د کابل د روغتیا چارواکو وویل د هغو کسانو شمېر چې په وروستیو ورځو کې د غاړې د درد، د سختې تبې، ټوخي او د نورو دردونو په خاطر د پلازمېنې کابل په تیره بیا د کابل لویدیځو سیمو ته د درملنې لپاره ورزی زیات شوی دی. په افغانستان کې کورونا ناروغۍ تر اوسه 2523 کسان وژلي. تر نن سهار پورې په ټوله دنیا کې په کورونا وایروس د ککړو کسانو شمېر 1,34,000 کسانو ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواک کمانډان جنرال سکاټ میلر ویلي دی په دغه هیواد کې د واشنگټن د ځینو فوجي مرکزونو د خالی کولو بهیر پیل شوی او دغه مرکزونه او فوجي اډې د افغانستان امنیتي ځواک ته سپارل کیږي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د وتلو لپاره د امریکا لخوا نوې ټاکل شوې مهلت ته څه د پاسه 4 میاشتې وخت پاتې دی، په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواک کمانډان جنرال سکاټ میلر ویلي دی له فوجي تجهیزاتو سره یو ځای د امریکا د یو شمیر فوجي اډو د خالی کولو بهیر پیل شوی دی. جنرال میلر ویلی دی د امریکا فوجیان د روان میلادي کال د ستمبر د میاشتې له 11 نیټې له افغانستان وځي.
د افغانستان په وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ او کسان مړه او ژوبل کړي دي. نور تفصیل زمون خبریال راکوي.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړیو په کلي کې د هوان دیوی مرمۍ د لګیدلو په پایله کې دیوی کورنۍ وتنو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د ولایتي شورا استازی میرمن نفیسې سیلی وردګ تهران اډیو سره په مرکې کې ویل چې یاد مرمۍ تېره ورځ ماښام مهال له روژه ماتي نه شاوخوا 15 دقیقې مخکې د شیراغا نومې په کور کې لګېدلې چې شیراغا سره له 2 زامنو وژل شوی او د نور زامن سره له یوې لور او میرمن یې ټپونه اخیستي. میرمن وردګ وایي چې یاد مرمۍ د ملي اردو لیوې پوستې نه تقابل شوي.
د هاون مرمۍ د سید آباد په ولسوالۍ کې د اوتړیو په کلي کې په کورنۍ کې په فامیلی یعنی 15 دقیقې مخکې له روژه ماتي لګېدلې ده. پرون چې د واوان د مرمۍ د ثابت په سر باندې د کور مشر یعنی یو کس شیراغا نومېږي، د خپله شیراغا یعنی د کور مشر سره ته 2 وړو زامن یې شهیدان شوي دي او په زمن کې 2 نور زامن سره ته یوې لور یې او میرمنې یې ټپیان دي چې هغه کابل ته انتقال شوي دي تداوی لپاره.
باید ویل شي چې په افغانستان کې ډېری وخت ملکي کسان خپل ژوند یا د هاوان د مرمۍ د لګېدلو او یا هم د سړک غاړې ماین د چاودنې په ترڅ کې له لاسه ورکوي. تېره ورځ سهار مهال 8:30 د غزنی ولایت مرکز اړوند د دریمې امنیتي حوزې اړوند د 40 په سیمه کې د ملکي کسانو پر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد چې شپږ تنه ته یې مرګ ژوبله واړوله. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په ننګرهار کې 50,000 خلک په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. زموږ خبرې له ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی چې د اپریل 15 نیټه د ملاریا ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته یې وینا کوله ویلي دي تیر کال په ننګرهار ولایت کې 50,000 تنه د ملاریا پر ناروغۍ اخته شوي دي.
د پاکستان ځنګړی استازي کابل ته رسیدلې تسنیم خبري اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق دواړو هیوادونو ته د اړوند مسایلو د امنیتي حالت او د سولې د بهیر په حق د سلام مشورې لپاره نن کابل ته ورسېده. دا د امنیتي دلایلو په خاطر د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر په مشرۍ د پارلماني پلاوي د سفر له لغوه کېدو وروسته کابل ته د پاکستان د یو چارواکي لومړنی سفر دی. دوه اونۍ مخکې ټاکل شوي وه چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته ورشي، خو د هغوی الوتکې د امنیتي دلایلو په خاطر د کابل په هوایي ډګر کې د کېناستلو اجازه ترلاسه نه کړه. دغه کتنه په داسې حال کې ده چې د افغانستان په هکله د ترکیې د سولې غونډه له دوه ځله ځنډېدا وروسته ټاکل شوې ده. له روژې مبارکې میاشتې وروسته وشي، خو طالبانو تر اوسه په دغه غونډې کې د ګډون لپاره ګرهنه نه ده ښودلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سمو د مخکې ټینګار کړی و پاکستان باید د ګټون کې یا د بیلون کې سیاست انتخاب کړي او زمو راتلونکی له پاکستان سره اړوند دی. کچېرې پاکستان د دوستۍ لاس راکړي، نو د افغانستان له لارې به مرکزي آسیا هیوادونو ته لاسرسی ولري. اشرف غنی دغه راز خبرداری ورکړی و چې پاکستان د افغانستان پر ضد نه اعلان شوی جنگ پای ته ورسوي.
د یمن په مغرب ولایت کې سخت چاودنې شوې دي. الخبر الیمنی انټرنیټي سایټ راپور ورکړی، د یمن په مرکز کې د مغرب ښار په گاوند کې صحن الجن اډا بیګا د سخت چاودنو کتون کې و. زیات احتمال دا دی چې دغه چاودنې په دغه فوجي اډې باندې د یمن د فوج او د ولسی کمیټې د توغندیو حملو له امله وي. ځایي سرچینو ویلي دي د یمن د صحن الجن اډې په خوا کې سخت جنگونه روان دي او فوج او ولسی کمیټې په دغه اډې باندې د ډزو توان ترلاسه کړی دی. له بل پلوه د یمن د مستعفی شوي او تښتېدلي حکومت د فوجي قضایي دایرې مدیر عبدالله الحاضري او ورسره یو شمېر نور کسان د مارب ولایت په لویدیځ کې په سروا سیمې کې له فوج او ولسي کمیټیو سره په جنګ کې وژل شوي دي. د یمن مارب ولایت دوه میاشتې کېږي د استعفا مستعفی شوي حکومت او د سعودي عربستان د ځواکونو او د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د ملي عسکرو ترمنځ د سختو جنګونو ډګر دی او د یمن ځواکونه په دې موده کې توانېدلي دي چې د مارب خار تر 2 کیلومتره پورې پرمختګ وکړي.
هاو سهونیستي په وزانو د فلسطین خارج جو بل کړل. الاهاد خبری سایت راپور ورکړی، د فلسطین هلال احمر ټولنې له سهونیست راسکرو سره په نخاته کې د 1200 فلسطینیانو د جوبلیدا خبر ورکړ. د فلسطین سره میاشت نه ویل په نیوکی قدس کې د زاړی سیمې په خوا کې د سهونیست په وزانو د حمله په وخت 12 فلسطینیان جوبل شوی دي. په تیرو څو ورځو کې د بیت المقدس اوسیدونکو فلسطینیانو یو هیډ د سهونیست مشته خرګوي د اوسیدونکو د عسکرو په تیرو باندې اعتراض کې مظاهره وکړي او دغه مظاهره اوس هم دوام لري. د سهونیست ری مسکرو له اعتراض کوونکو سره د مقابلې لپاره د فلسطینیانو پر ضد جنگي ګولې او خلن او غږیز غزونه استعمال کړي دي او هغوی تر تعقیب لاندې اوروستلي هم دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دین کو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې قطر او عراق ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سفر په باب دی. د ایران د بندرنی شورا وزیر محمد جواد ظریف نن د یو پلاوی په مشرۍ د عراق او د قطر له چارواکو سره د لیدو کتو لپاره دغه هیوادونو ته روان شوه دی. په دغه سفرونو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د سیمیزو لسیمی د ور اخوا موضوعګانو په اغلا خبرې ترې کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره له قطر، عراق او د سیمی له ټولو مهمو هیوادونو سره د خو اړیکو لرل د تهران د سیمی سیاست په لومړیتوب کې شامل دي. د همدغه اصولي سیاست پر اساس هغه وخت چې کویت په یوې اعلامیه کې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړو او د قطر او د عربستان ترمنځ د تاوتریخوالي د هواري لپاره د هڅو نتیجې ته د رسیدا خبر ورکړي، نو د ایران اسلامي جمهوریت دغه کړچار هرکلی کړي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر پیغام کې لیکلی دی، په فارس خلیج کې د کویت اعلان شوی موافقو هرکلی کوو. د ایران زور سیاست، ډیپلوماسي او د ښه ګاونډیتوب او د سیمیزو خبرو اترو پر اساس اړیکې دي. هیله من یو دغه پخلاینه د سیمې د ټولو ملتونو لپاره له سیاسي او اقتصادي پراختیا او ثبات سره مرسته وکړي. د دغو اړیکو د سوي اهمیت په ستراتیژیک اړخ سربیره د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اعتماد له اړخه او په سیمه کې د پیوستون د رامنځته کولو لپاره هم ډیر اهمیت لري. په حقیقت کې د ایران د سیاست بنسټ په سیمه کې له تاوتریخوالي رامنځته کوونکو سیاستونو سره مقابله کول دي. د ایران اسلامي جمهوریت د دغو ګواښونو د ماهیت په پیژندلو سره د سیمه ایزو خبرو اترو د زمینی د برابرولو لپاره یو شمیر ایډیاګانې او نوښتونه مطرح کړي او ایران د سیمې د هیوادونو ترمنځ د پراخ بنسټه خبرو اترو هرکلی کوي. ایران دغه راز د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د فارس خلیج عربو هیوادونو ته د هرمز د سولې د پلان وړاندیز هم کړی دی. د نړیوالو اړیکو کار پیژان کامران کرمی د دغو خبرو اترو د هدفونو د اهمیت په شنن کې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د خطر ګروهنې ته په اشاره سره باوري دی چې په دې زمینه کې باید د ګډو ګواښونو په مقابل کې د ګډو ګټو په چوکاټ کې د پیوستون په رامنځته کولو کې ټول اغېزشیندونکو مؤلفو ته پام وشي. اساسا په سیمه کې د مشکلاتو او د اختلافاتو د رامنځته کېدا یو اصلي علت د امریکا پوځي شتون او له سیمې څخه د ځینو وراخوا هیوادونو د تفرقې اچولو سیاستونه دي چې خپلې ګټې د کړکېچ په رامنځته کولو او د سیمه ایزو جنګونو په رامنځته کولو او د وسلو په خرڅولو کې تعقیبوي او دغه هیوادونه اجازت نه ورکوي چې د سیمې هیوادونه د یو بل په مرستې سره مشکلات حل کړي او له تاوتریخوالي لرې له پرمختګ او پایدار امنیت څخه برخمن شي. په فارس خلیج سیمه کې امنیتی او سیاسي شخړې د دې خودنه کوي چې دغه بهیر د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز او جامع ملګرتیا ته ضرورت لري. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د تیر میلادي کال په جنوري میاشت کې له تهران ته په سفر کې په همدې ټکی ټینګار کړی او ویلي وو زه باوري یم په دغه سیمینار کې د امنیت ساتلو لپاره باید په سیمه کې د اغیز شیندونکي هیواد په توګه د ایران له اسلامي جمهوریت سره ملګرتیا وکړو او له ایران پرته په فارس خلیج سیمه کې هر ډول امنیتي ملګرتیا هیڅ ارزښت نه لري. په آخر کې باید ووایو د دغه ډول خبرو اترو زمینه د ګډو ګواښونو ګډ درک ته ضرورت لري. یوازې په دغه بڼه کې ده چې هیله لرلی شو د سیمې د ټولو هیوادونو په ګډون او مشارکت سره د سیاسي امنیتي او د اقتصادي پیوستون بهیر پیل شي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. خوږو اردوونکو اوس به د روژې د مبارکې میاشتې کې د احکامو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
د تهران اډو ډیرو قدرمنو اردوونکو د روژې په مبارک میاشت کې ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدا په دعا سره د خبرونې په دې برخه کې د روژې د احکامو په هکله د پاکستان له تکړه عالم مولانا شهدا حسین جعفری ویناو ته ستاسو پام راغړو چې د روژې ځنې نور احکام مونږ ته بیانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا مسئله مخصوصه دی او جنکه او سرت اول کل غبان دی روژه واجیب دی چه روژه ستی خو دا پختنه دیر از یاده کیگی چه اغا جنه چه در روژه زوری نیشتا دی بدن دیر زیاد کم زور دی روژه نشی ستاله فرض که وری جنستری دی گرمیم سخت دی گده پر روژه دیر سخت دی نو اغی روژه وانه ستاله اندی کمزوری یه وجه نه بیوال باندې بر رمضان راغه اندیشانه دی رمضان که این فرض که غیر روژه کمزوری یه وجه نه و نسته تلی. نو پختانه دا که گی چه آیا د کمزوري وجنه چې د روژې نشي ساتلې د باندې دغه روژو قضا واجب دی یا واجب نه دی. نو د دې جواب دا دی چې اکثر فقها ټول فقها دي چې یي ټول علما دي چې دا فتوا ورکوي چې د جنې د کومه کمزوري دی کمزوري وجنه د سینه کې چې ورته قضا مور شي سید اغه روژې و نه ساتله روژې تکات ورکنه او خدای متعالم رحیم دی اغه روژې ما تکا خدا چې کله قدرت پیدا وکړي کله د روژې ستلو شي چې روژه ستای شي چې ضرر وته نه رسیږي په کار دغه روژه ولا بیا قضا وکړي. اندیشه ده که چېرې یو کس دی چې کار دوره سخته یو مزدور دی یو کارګر دی چې هغه سخت ورځو کې ګرمي کې او ستر ورځو کې هغه کار کوي مجبور دی په کار څه کار وکړي، آیا دا کس پهلنه روژې نیت نه کوي په کار روژه مساتي یا نه څه کله هغه ته ضرر میلویږي څه کله مشکت ورته میلویږي اختم کې هغه روژه ماتوي شي؟ نو د دې ولا جواب دادی چې دا کس په کار دی روژه د وساتي خو څه کله پوه شي څه حرجي دی کله پوه شي څه د روژه ورته ضرر رسوي ورته مشکت نشي ستلی دا په کار دی اختم کې بیا روژه د ماته کې خو بیا واجب دی چې دا روژه څه کله رمضان تیر شي د په کار روژه وساتي. خو رمضان تیر شي فورا واجب نه دی، بل رمضان پورې دي ته ټایم شتاره څه دي منځ کې کلم څه تکاتی پیدا وکړه کلم څه فرض که د ژمي ورځې راغلې وړې ورځې راغللې دې ورځو کې دا د دې کومې ورځې خوړلې دي نو هغه روژې بیا په کار دی څه وساتي قضا وساتي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د روژې په مبارک میاشت کې د تهران ریډیو ځانګړي پروګرامونه مه هیروئ. په دې بختور میاشت کې له تهران ریډیو دغه پروګرامونه اوریدلی شئ: روژه د خدای میلمستیا، روژه په مختلفو هیوادونو کې، د روژې احکام، او د روژې په مناسبت زموږ نور ځانګړي مطالب لکه مرکې، د قدر د شپو پروګرامونه، د یوم القدس پروګرامونه او داسې نور. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي
موږ په سراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګورو نو ورځونکو زموږ نه کې پرځوینه او منه د روژې په مبارک میاشت کې ستاسو د عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دو په هیله د هندارې ل یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. را رسیدلی راپورونه وایي چې بهرني ځواکونه له افغانستان له وتلو مخکې خپل وسلې ویجاړوي. د دغه راپور له مخې د جمعې په ورځ بهرنیو ځواکونو په کندهار کې د خپلو تجهیزاتو او وسلو ځنې برخه ورانه کړه. په 2014 کال کې هم چې کله ټاکل شوی وه بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي خپل ځنې تجهیزات یې یا ویجاړ او یا هم پاکستان ته منتقل کړل. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا او ناټو یوه ژمنه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ادارو سمبالښت وو.
عزیزانو زنی کسان وای چې هغه وسلې چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ټریننګ ورکړل شوی دی د هغوی په اختیار کې دی، خو کوم وسلې چې بیا د امنیتی ځواکونو لپاره د استفادې وړ نه دي او د استفادې طریقې ورته نه ده خودل شوی، بهراني ځواکونه هغه ویجاړوي او یا هم په شرکتونو خرڅوي. خو ځنی سیاسي کارپوهان بیا دا وایي چې بهرانیان لا هم افغانستان د ترهګرو مرکز ګڼي او له دې امله باور نه لري او ویریږي چې ماډرن وسلې د ترهګرو لاس ته ور نشي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچو چې د خپلو وسلو له ویجاړولو د امریکا هدف څه دی، آیا دا واقعا په ښه او روغ نیت سره دغه کار کیږي او کنه نور اهداف لري، او بل دا چې داسې څه کول پکار دي چې بهرني ځواکونه لتلو مخکې په دې باندې باور پیدا کړي چې افغانستان به یو ځل بیا د وسلوالو ډلو او ترهګرو ډلو مرکز نه جوړیږي. مونږ به نن په دغو دوو مسلو د افغانستان د دوو شخصیتونو، د افغانستان د مسایلو د کارپو ښاغلي یوسف امین زازی او د افغانستان د مسایلو د یو بل پوه ښاغلي محمد ظریف ناصری نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له مونږ سره ملګرتیا ولرې. یوه لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو، خپل بحث د ښاغلي یوسف امین زازی په خبرو سره پیلوو. زازی صاحب، راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ بهرنیو ځواکونو په کندهار کې د خپلو تجهیزاتو او وسلو ځنې برخه ورانه کړه. په 2014 کال کې هم چې کله ټاکل شوی وه بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، خپل ځنې تجهیزات یا ویجاړ او یا هم پاکستان ته منتقل کړل. دغه کار ته ځنې خلک په ښه نیت ګوري او ځنې په بد نیت. ستاسو په خیال د بهرنیو ځواکونو لخوا له وتلو مخکې د خپلو تجهیزاتو د ویجاړولو هدف څه دی؟
مننه ورورکه. خبره خدا ده چې کوم توقعات چې یا رفیجی قراردادونه امنیتی قراردادونه د افغانستان حکومت دوی کړي دي په وکه هم دوی ژمن نه دي باندې. مثلا امنیتی قرارداد تاسې یو مسله ډیره زیاته مهمه وه چې کله چې افغانستان خاورې باندې تجاوز کیږي، حملې کیږي، نو د افغانستان حکومت به ګډه وړاندې به دوی ته سلګونه وارې دغه مسله شوې ده، لیکن امریکا ټول ژمنو کې تعهد کړی و چې تروریزم سره د جګړې په مورد باندې د مواد مخدر یا د ښې حکومت والې په اړه باندې دا ناکامه شوی دی. د ناکامۍ معنا دې دا ده چې د افغان لورې چې د سره په دغه جګړه کې شریک و هغه هم ناکام. دا چې اوس امریکا په اساس کوم توافق کړی دی باندې ووځي غلې وهي د افغان حکومت په شي، زه فکر کوم چې حکومت او د افغانستان مشران چارواکي به وتوانېدل چې د دې وضعیت نه د افغانستان په ګټه استفاده وکړي. ترکیې ته په ډېر طرحې مختلفې وړاندې کېږي، یعنې مختلف نظرونه مختلفې غوښتنې دي. هلته امریکا ډېره وه لویه اشتباه یې وکړله چې دا اشتباه بالاخره د لوی ګناه سبب وګرځېدو. په یو کسانو دوی اتکا وکړه په افغانستان کې چې هغه خپلو شخصي ګټو ته او ګروهي ګټو ته ژمن وو، نه د هېواد ګټو بلکې یو نسبي امنیت منځ ته رانه شي. او د تروریزم مسله هسې مجهوله پاتې. همدا اوس تاسې فکر وکړئ چې عوامل او علائم د تروریستي ډلو افغانستان کې او په سیمه کې خورا ډېر پاتې نه تنها چې تروریزم دې منځ ته لاړ، بلکې هغه نور هم تقویه شو او نورې ډلې هم را پیدا شوې. زه فکر کوم چې ټول خپل شخصي ګټې بهترې وبللې، هغه موږکان راته پلانګانو راته جوړ کړل، هر چا خپل شخصي ګوري ګټې ته نه واقف دي. و امریکا هم تر اوسه پورې دغه معلومه نه ده چې دغه سیمه کې دوی څه غواړي. دغه ته باید ووایو سږې سره پټې نه کړو چې دغه څلوېښت کلنه جګړه چا چې تروریزم تقویه کړو، ایجاد یې کړل، هغې کې د خپل امریکا وو، همدا غربیان وو، همدا انګلیس وو، همدغه ناټو هېوادونه وو، همدا فرانسه وو، همدغه جرمني وو، همدغه خلک
ډیر مننه کوم د خاغلی یوسف امین زازی، محمد ظریف ناصری صاحب تاسو را ته وای. ځینې کسان وایي چې هغه وسلې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ټریننګ ورکړل شوی دی، هغه د هغوی پایښتي حکومت وسلې چې بیا د امنیتي ځواکونو لپاره د استفادې وړ نه دي او د استفادې طریقې ورته نه ده خودل شوی، بهرني ځواکونه یې جاړوي او یا یې په شرکتونو خرڅوي. ځینې سیاسي کارپوهان بیا لا دا وایي چې بهرنیان لا هم افغانستان د ترهګرو مرکز ګڼي، له دې امله باور نه لري او ویریږي چې ماډرن وسلې د ترهګرو لاس ته ور نشي نو ځکه ورانوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه فکر کوم چې دا ستر هیوادونه افغانستان خو بیا یو لابراتوار د سترو هیوادو دی چې انګلیسان هم راغلي، روسان هم راغلي، امریکان هم په خپل نو راغلي. خپل کور په افغانستان سره هغه څه چې باید لازم وي چې اول له دې دوستۍ په نوم باندې راځي، په کله چې د افغانستان د ولس له مقاومت سره مخامخ شي، هغه دي هغه فلیت اعداد چې دي چې مستمره کېدل دي او هیواد دي چې هغه بیا ونه ویني، بیا نو نه غواړي چې هغه کوم قرارداد یا کوم تعهد چې دوی د ولس له افغانستان سره کړی دی هغه پلی کړي، بیا نو تر پښو لاندې کړي، ځکه خپل د رازمدت ګټې بیا په افغانستان کې نه وي. نو په دې اساس باندې دا چې دا کومې صلاحې دلته ورکړل شوي دي، یو ټکي ته تا اشاره وکړله چې دغه صلاحګان دوی نه غواړي چې هغه کومې صلاحګانې مؤثرې دوی لري چې نور چاته نورو هېوادونو ته حتی هم ګاونډیانو همسایانو یا هغه طرف قوتونه چې دوی مقابل کې دي هغوی هم وویني چې کومې صلاحې دوی لري تر شفته صلاحې، او بل دا چې د مخالفینو لاس ته ونه ولوېږي، ځکه افغانستان تر اوسه پورې قاعده د مخالفینو موجوده ده، دلته نه تنها چې القاعده ده او داعش نه، نورې ډلې هم په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي، ځکه هلته افغانستان یو ناامنه هېواد ده او هر هغه هېوادونه چې مثلا دلته کوستي ډلې لري دلته په افغانستان کې مرکز موجود دی. نو په دغه حساب باندې اول د دوی ستره جفا ده له موږ سره، ځکه چې دوی دا تعهد کړی وو چې موږ به افغانستان کې ډېر لوی عظیم بدلون راولو، امنیت به راولو، یو ښه حکومتداري به جوړوو، او زمن کې ټول کوستي ډلې به موږ نه نابودوو، په منځ کې به وو. متاسفانه داسې یو حالت کې موږ دوی ښودلي چې یو خو د هغه کومې تروریستي ډلې چې په دنیا کې موجودې وي دلته افغانستان کې دوی تقابل کړي، دغه جوړې کړي، ځالې جوړې کړي، دلته مرکزي نه ونیول، دوی نابود نه شول، بلکې نور هم د افغانستان په منتظر دي چې کله قواوو کې خارجي قواوې ووځي دوی ورسه کړي خپل عملات وکړي. دلته هغه تروریستي ډلې یا کوم ډلې چې موجودې وي چې دلته فعالیت کوي هغه نه دي نابودې شوي، نو دا هم دغه د نابودېدلو لپاره د هغو د سرته کولو ترکوب لپاره لازمه ده چې موږ یو ډېره قوي اردو ولرو. اگر چې بعضې اصلحې دوی سره شته وي موږ حکومت سره، اما دا کافي نه دي، ځکه د داسې یو ډلې ټپلې چې دلته مرکزي نه موجود وي، چې جنګ هم ډېر امنیتي جنګ ده، استخباراتي جنګ ده، نو بنا هم دوی هم دا خپل تعهد تر پښو لاندې کړی، هم د افغانستان ولس سره یو جفا بولو، ځکه چې تا اشاره ورته وکړه هغه هم دقیق ده چې دوی مثلا ویریږي چې زموږ اصلي مخالفینو لاسته ورنیسي.
ډیره مننه کوو د ناصری صاحب، یوه لنډه شاندمه اخلو بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps د تهران ریډیو د سایټ پاڼه ده چې د موږ خپرونې پکې تعقیبولی شئ. ریډیو پښتو تهران هم زموږ د فیسبوک پاڼه ده. راګرځو خپل بحث ته. د افغانستان ځینې کارپوهان باوري دي چې په ټول کې بهرنیان په افغانانو باور نه لري، ځکه چې دوی همیشه له یو بل سره جنګېدلي دي او همیشه چې دلته کوم جوړ جاړی شوی او بهرني ځواکونه تللي، دوی بیا له یو بل سره ښکېل شوي دي. دغه بې باورۍ ته په پام سره بهرنیان دا اندېښنه لري چې داسې نه وي د دوی وسلې د ورانکارو ډلو لاسته ورشي. اوس چې په قطر کې او بیا په استانبول کې د بین الافغاني مذاکراتو خبرې کیږي او یو داسې هیله پیدا شوی چې افغانان په خپلو کې یوې موافقې ته سره ورسیږي، یوسف امین زازه صاحب تاسو دا راته ووایئ چې ستاسو په خیال افغانانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو اعتماد جلب کړي او په دې هیواد کې یوه دایمي سوله او ثبات ټینګ شي؟
په افغانستان د نن کورنۍ مشکلات ستونزې هر شته دي، متاسفانه د ډاکټر صاحب نجیب دي
حاکمیت نه را دی خواته واک اختیار ټول لسی نه اهل خلق لا فهم نشوي هغه چاخ شول هغه منابع پیدا کړی هغه پیسې پیدا کړلې یعنی په افغانستان کې هم داسې یو جریان نشته سیاسي سرتاسري جریان نشته چې راجب شي وضعیت اغېز ور فقط دلته به په دوی دغه قومي بندستانو کې به یو انتخاب یعنی نری سیمه نری استخبارات یعنی د افغانانو سره دوی ژمن پاتې نه شول وفادار پاتې نه شول دوی ونه توانېدل چې دلته داسې یو ځواک منځته کړي اقلا چې د دغو ټولو بدبختۍ پر وړاندې دوی ودرېږي اوس افغانستان یو خواته د سیمې نری استخباراتو د غذربین لاندې ده او بلې خواته داخلي مسایل دي چې دلته قومي بندستانو حاکمیت ده یعنی تش اشرف غني مونږ مثال نه شو راوړی د اشرف غني نه را دې خواته تاسو وګورئ او جنرال صاحب دوستم تاسو وګورئ مارشال اوس په مارشال صاحب ورته وایو نو هغه فرمان د رئیس جمهور د ده مارشالې په مورد هغه مني لیکن هغه فرمان چې دی والی په مورد باندې هغه نه مني ګورئ هغه ټول هغه مسایل دي چې شخصي ګټې دي د بندستان دي او بندستان د تروریزم سره خواخوږي لري یعنی د تروریزم او د بندست منافع په د سیمه او نړۍ کې مشترک دي د دوی شخړې هم په دوه منافع باندې نه د افغانستان د لوی منافع په وړاندې یوازینی شی چې افغانان کولی شي چې دې په وړاندې ودرېږي فقط دماغ خپل آن دا ده دغه ټول سیاسون دغه ټول افغانان متاثر افغانان را ټول شي یو څه موته نجات را کولی شي نه موته ډیموکراسي دغه څه نجات را کولی شي نه جمهوریت مونږ فقط یو اسلامی حکومت یو اسلامی نظام د مونږ وحدت ساتلی شي او د افغانستان یووالی یعنی یو واحد افغانستان تضمینولی شي
ډیره مننه کوو د ځاځي صاحب همدا پوښتنه به له ښاغلي محمد ظریف ناصری نه وکړو ناصری صاحب تاسو سوای داسې هیله پیدا شوې چې د استانبول د غونډې ورسته بهرني ځواکونه ووزي او افغانان په خپل یو جوړجاړي ته ورسیږي تاسو په خیال داسې څه لاره پکار ده افغانانو ته څه کول پکار دي چې د بهرنیانو اعتماد جلب کړي او په افغانستان کې یو د امن او رورواله فضا ټینګ شي او دی په خپل کې د کم موجوده سیټ اپ دی یا راتلونکو حکومت جوړیږي په هغه باندې موافقه ته ورسیږي او راتلونکو کې جنگونه و نکړي
ډیره مهرباني دا خو مرغ هم ښکاره او خبره ده چې نه دوی د افغانستان د حکومت په بننه راغلي وو او نه هم په موافقه او د افغانستان د ملت د حکومت او د ملت په خوښه باندې یا یو توافق باندې دي دوی هغه غټ قواوې دي مثلا کله چې روسان راغلي وو متفاوضې کړی وو راغلی چې کوم هغه کوم مقصد چې خپل وو حکومت د نجاتان نه کېدلای پرېښود هغه بالاخره سکوت یې وکړ دوی هم چې کله راغلي دي اول خو د چا په اجازه نه دي راغلي افغانستان باندې تجاوز کړی دی اوس هم چې کوم اهداف دوی چې په افغانستان کې غوښتل چې موږ ورشو تعمیم دی یا هلته به اوسو چې کوم افغانستان دی فقط لپاره قدرت به جهان نه شي کولی دوی چې په افغانستان اشغال کړي به رازمدته به کې اوسي ځکه دلته سپین ورته موجودې شولې دلته د اسرائیل قدرتونه رقابته رقیبان دوی شته وي او په خپله د افغانستان ملت یو روبیا د زړه خارجي نه دي چې نه فرض ته شنه په کول کې امریکانو فکر څه کوي انسان دې په څه کار کوي نو لازم او خدای شه دې چې تر کومه چې دا به موږ یو تاسو سره کومه د موږ یو ارزو چې وخت ته نه دی لري دې حکومت افغانستان او ټول تاسو باندې د اصلي موږ تراکي دا ته ډیر نه دي چې اجازه راغلي دې نه بل چې اجازه وي هغه څه دي منفعت یې دې ته چې څه کوي مو کوي د افغانستان حکومت لپاره دا لازم نه شي دا یو پرمختګ په افغانستان کې او ملي حرکت په لاره مو شي چې کوم دي دا کله راځي هغه د سیاسي په نو په افغانستان کې شته دی یو موته یو لاس چې دا نظام ونه پاتې شي مخالفین هم راځي د اقام سره دا څه دی غوښتي چې هم افغانان دي باید یو آینده نظام لپاره هم مخالفین هم د افغانستان حکومت هم سیاسي ګوندونه او آزاد په افغانستان کې موجود دي کچیر وسی کله په دغه یو شرایط کې دی یو اقلانی برخورد وکړي د افغانستان غواره کې چې افغانستان مشترکه ټولنه ارزه مشترکه ده غم مشترکه ده خادم مشترکه ده او کله چې نام نی په افغانستان کې موجود ده کوم د افغانستان خلک دې په دوه کې چې چیرې دې او تفاهم ته ورسیږي او یو اخلي په نیمه کار واخلي او هر یو ځان افغان وبولي چې د افغانستان تر څو پورې زه په دې کې بیا په دې صورت کې کوم کوم ته په کوم ډول ضرورت نشته دا یې خلاو ته ضرورت نشته
درنو محترم اوریدونکو د تهران ریډیو په هندار پروګرام کې مو د خاغلی یوسف امین زازی او خاغلی محمد ظریف ناصری نظرونه د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو له وتلو مخکې د هغه د وسلو او تجهیزاتو د ویجاړولو په موضوع ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
عزتمنو دوستانو ورسپانو ته د کتنې لیبل پروگرام سره د زیب شاهین
او حامد سیمار
تاسو په خدمت کې حاضر شوم. وړومبه به د ایران او بیا نور ورسپانو ته یو کتنه وکړو. لمونږ سره ملګری اوسئ.
خوګو دوستانو د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم جمهور اسلامي ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه په خپل لومړي مخ د نورو مطلبونو ترڅنګ د ایران د اسلامي جمهوریت داروخات بنسټګر حضرت امام خمینی دا قول راخسته چې فرمایلی دي په روژې مبارکې میاشت کې اسلام بیمه کړی. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي دي په هندوستان کې د کرونا طوفان او نړیوالې اندېښنې د موریدونو له سخت زیاتیدنې وروسته د دغه هیواد روغتونونه د اکسیجن له سخت کمی سره مخامخ شوي دي. هندي ډاکټرانو ویلي دي چې په هندوستان کې د کرونا د خپرېدو دویمې څپې د دغه هیواد درملیز جوړښتونه تر سخت دباو لاندې راوستې دي. ورځپاڼه لیکي هندوستان د نړۍ د دویم زیات نفوس لرونکي هیواد په توګه په کرونا د ککړتیا له نظره تر ټولو زیات شمیر لري او په یوې ورځې کې پکې د 300,000 زیات کسان په کرونا ککړیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په شمول د نړۍ ډیرو هیوادونو له هندوستان سره خپل الوتونه هم لغوه کړي دي. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي د سپینې ماڼۍ ویندوی ویلي دي د اسرائیلو مخالفت جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د ستنېدا لپاره د امریکا نظر نشي بدلولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په بغداد کې په کرونا ویروس د ککړو کسانو په روغتون کې د اکسیجن د سلینډر د چاودیدا د پیښې په باب ویلي دي زه د عراق دوست او ورور ملت او حکومت او د وژل شویو کسانو کورنیو ته د دغه ستر مصیبت په باب تسلیت وایم. د یمن د لوړې سیاسي شورا مسؤول مقام محمد علي الحوسی ویلي دي د امریکا استازي هیڅ ډول د سولې پیغام نه لري بلکې د جنگ د بیرته سختولو د تبلیغاتو او د ناسمو خبرونو د منتقلولو لپاره راغلی دی.
کیهان ورسپانه بیا لیکي د هندي کورونا د خطر په دلیل ایران سره د مسافرانو تګ راتګ او د شیانو وړل راوړل منع شول. د عراق حشد الشعبی وویل امریکا د منطق په ژبه نه پوهیږي. کله عراق ونځي نو مونږ به وباسو. اسلامی ایران د بیت المقدس د اوسیدونکو په خلاف د سیهونستي رژیم تیری پکلک وغندل. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده د جنایتکارو سیهونستانو په وړاندې د فلسطین د خلکو په تیره بیا د قدس خار د ځوانانو د مقاومت او پایدارۍ د قدرونې په ترڅ کې د فلسطین د بې دفاع خلکو په خلاف د اسرایلو د بشري حقوق زده اقداماتو او د قدس په سپیڅلو ځایونو باندې د تیری د بندولو په هدف سره د نړیوالو ټولنو د خوځښت په ضرورت تاکید وکړ. سعودي تیریګرو ګوډاګیانو د یمن د لویدیز په الهدیده کې د اوربند د 201 شپېتم ځله خلاف ورزي کړې ده. بایډن له رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. ورځپاڼه لیکي سپینې ماڼۍ په یو بیانیه کې ویلي دي د امریکې او ترکیې ولسمشرانو په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې موافقه وکړه چې په جون میاشت کې به د نیټو د راتلونکي سرمشریزې پترس کې له یو بل سره کتنه وکړي. دا ټلیفوني خبرې اترې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې سپینه ماڼۍ نیت لري په عثماني پړاو کې د ارمنیانو نسل وژنه په رسمیت وپیژني. د ایران په سیستان او بلوچستان کې یو ترهګر ټیم تباه کړی شو. د انګلستان اطلاعاتي مرکزونو ویلي دي لویدیځ د ټکنالوژۍ په حوزه کې هم له روسیې او چین شاته پاتې کیږي. د سعودي په ختیځ کې د شیعو یو بل جماعت ړنګ کړی شو. عبدالباری اطوان چې مشهور عرب شنان دی او د رای الیوم ورځپاڼې مشر دی وایي د اسرائیلو دفاعي قدرت ورو شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وویل په 48 ساعتونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې 178 طالبان وژل شوي دي.
وګو دوستان اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو زوره هم شریکو او باید وایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ویسا ورځپاڼې نن په خپلې ګڼې کې د افغانستان د موجوده حالاتو په باب یو تحلیل کړی دی. افغانستان په نوي پړاو کې احتمالي خطرې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا له افغانستانه د خپلو ټولو فوجانو ایستلو اعلان او په دغه هیواد کې د امریکایانو پر ماتې اعتراف کاله یو خوا افغانانو ته دا ویاړ ور په برخه کړ چې له انګلستان او پخوانی شوروي وروسته دا د امریکا په مشرۍ ناټو او متحدینو ته هم شرمونکې ماتې ورکړه. خو له بل پلوه د افغانستان برخلیک لخه جدي خطرې سره هم مخامخ کاری او که د امریکایي عسکرو تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړ جاړی ته ونه رسیږي نو له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورځپاڼه لیکي هم هغه ډول چې انګلستان په افغانستان کې د خپلې ماتې پر مهال د افغانستان پر سینه د ډیورنډ کرښې انځور کړي او متحد ولس یې د تل لپاره سره بیل کړي. شک نشته چې امریکا هم د خپلې ماتې جبرانولو لپاره هر اقدام ته لاس واچوي ان د افغانستان د ویشلو ته. امریکا خپله ماتې څنګه جبرانوي؟ ورځپاڼه لیکي له حالاتو داسې ښکاري چې امریکا یو خپلواک پر ځان بسیا او آرام افغانستان نه غواړي. نو د دې مخه د پرځایښت لپاره غواړي چې د امریکایي عسکرو لشتون وروسته په جګړو کې ښکیل غیر متمرکز کمزور او د څو ډلو ټپلو ترمنځ ویشلې حکومت قائم وي چې نه په بشپړ توګه د کورنۍ جګړې د ختمولو توان ولري او نه هم طالبان دومره قوي شي چې حکومت ونیسي. یعنی جګړه به دوام وکړي او امریکا به د مشر ورور په رول کې کله د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ او کله هم د امریکا د خوښې کوم هیواد په قربتوب د افغان جګړې د ختمولو سناریو پر مخ بوزي. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي امریکا د همدې لپاره لا په خوا اساس ایښی او که د افغانستان د اوسني حکومت جوړښت ته پام وکړو نو ښکاره ده چې د څو ډلو ټبلو ترمنځ ویشلی دی. په لومړي سر کې واک د ولسمشر اشرف غنی او ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ 50-50 سلنه ویشل شوی دی. بیا په دواړو ټیمونو کې د ټولو شاملو ډلو ټپلو ونډه معلومه ده چې وخت نا وخت د دوی د ونډو په سر ناندرې په رسندیو کې هم منعکس شوي دي. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي په حکومت کې ونډوال په دوو برخو ویشلی شو. یو هغه کسان دي لکه ولسمشر اشرف غنی چې کومه ډله او ګوند نه لري او بل هغه کسان دي چې ګوند او کسان لري او ځینو یې د امریکا له یرغل په خوا د روسانو یرغل په ضد جهاد او وروسته په کورنیو جګړو کې ونډه درلوده لکه عبدالله عبدالله. د ولسمشر لومړی مرستیار املورا صالح، محمد محقق، عطا محمد نور او د پخوانی شوروي ملاتړی مارشل دوستم او داسې ځینې نور.
اوس برا واخلو هیواد ورسپانه. دغه ورسپانه لیکي ترکیه، پاکستان او افغانستان غواړي طالبان باید بیرته په خبرو کې برخه واخلي او اور بند کړي. پاکستان، ترکیه او افغانستان له طالبان غوښتي دي چې بیرته دی د مذاکراتو میز ته راوګرځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د یادو درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدی شي او طالبانو ته پکار دی چې مذاکراتو ته دوام ورکړي. د دې غونډې په مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي دي دوی هڅه کوي طالبان اوربند او تلپاتې سولې ته وهڅوي. اتمر زیاته کړه چې طالبان دې د استنبول کانفرنس کې ګډون وکړي او د نړیوالو ته دې ثابته کړي چې سولې ته ژمن دي. په ورته مهال د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د ترکیې د کانفرنس جوړولو ته هڅې روانې دي او ښایي تر اختر وروسته دغه کانفرنس جوړ کړی شي.
خوږو دوستانو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مو مل شه.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.